سیاسی محترم ماری اکرمی مدافع حقوق زنان.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توې مورانده د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو ترغه مخکې په لمړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهمو خبرونو سره ټکی روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربت ګلې ته ایټالیا پناه ورکړي. بشپړ خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویان دی ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولې وي. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي وو دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي وو د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکی ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پورس د روسیې لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرس کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د دې په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغه روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپل لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته له خپل لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونه ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیات انجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسیده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایټالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي اکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګل د پاکستانی شناختی کارت پرانیولو تورن او له پاکستانی د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له هرکلی سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شو. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 19 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوي. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او ورسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کده اوکراین یا هم د بلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي، اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاری دوره په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیره کولو سره څوارخیز بهرانت لمنوي. دغه چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداري ورکړه. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړی دي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالر ته اړتیا لري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نور مسلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خود دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دې ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا بیا کس او بیا ورو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر سي دعوا کو اختیار اداره او موشتات ورکړي دي. هغه ټول خپل خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړي، خپل کورو ته ویوړل
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشرې پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي دیبرالاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر باندې کې لیکلي چې پروان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری اجملان وړاندې کوي.
د کارتن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړي. په دې اړه د لیکنې په پایل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. خو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګارډن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیانمنونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګې سره مخ دي، چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړی ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر را رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانشتې کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللې دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخواني مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي د محل د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
او په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان ثبت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا په حواله په دې اړه رپورت لرو، تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر په خوا زیات شوی چې په کثافتدانه یو کې د خرڅلاو وړ شیانو په سی ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د هغو ماشومان 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وسوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 15 سلنې زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. اباسی وای د تهران له شروالي سره همکار شرکتونه له دغه ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال محمود اباسی ویلي له دغه ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران
طرف له شروالي سره قرارداد لرون کې شرکتونه د اقتصادي ګټ په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
پیران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټولو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن يم، د افغانستان څخه يم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر 5 ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لوی برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
محلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د خاروالی ولادي چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کاریګرو ماشومان ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. پیران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنې د وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر ارژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکلی دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی وو او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 15 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافي، ستراتیژیکی، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 20,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی، مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی له هنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم.
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیه ایرات وی
محتوى طول عبادة او احساسات ده درو شد دی که یعنی ردی ده طول ده جوان جغرافی بدل دی خو حالات تقریبا ده طول ده یو دی احساس ده طول ده یو دی او دز ما ده پار دیر مهمه و
اغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپس وی دی یعنی تصویر دی او څلور دانی یوازې ژغیز دي او یو دانه چې ده د خیر سره کالته یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپله او بهرني همکارې سرګي جوړ کړی او د موسیقۍ تړون الکس عابدي کړی دی خو لګښت یې پخپله آسیې پرې کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکې سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته. هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیره بیا په پښتو په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خپل وجود زرای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو په پیښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم د نندارتون ته کتابونه وروړي وو وایي ځوانانو ډیر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میلا په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسید. د دې 3 ورځې دوام درلود. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې وو هغه خوشاله وو او دا هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسل او په هغې باندې خفه نه وو چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول. هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه.
کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، کده نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کومنګ وګورو د میلا په پوهنتون کې وا، یعنی د اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګ محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسم د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کومنګ په عمومي ډول وګورو چې کم د سکول ماشومانو محصلینو د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې وا هغه تاریخي کتابونو باندې وا. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات، دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب، تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیز شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغه ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغه ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دام چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دوی هم ځان کې دا محسوس کوي چې باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دغه په دې ټولنه کې خوریږي، دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډیر ښه اغېز دی. ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي، د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه او څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته وایي چې لاړ شي دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شونې د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې، او پونیز کار کاو د مینې مبارک څه خبرنیس کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو. هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې ور اغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سرل دي چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي؟ نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به راجګ شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي. دا یو غږ ګرنا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بلته څه کولی سم،
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شېبې دا دی اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپړې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شېبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده. دی هره شېبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شېبو قصې دي یا د شېبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه راترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقواله کوي، خو په دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې سي پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼم کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا 10 کاله د مخه پیل شوی و، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ شوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش شوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو شتوالي
او د استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع وروغوستل سي، او څناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او شپړند دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او شپړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او شپړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو، او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره پڅنګ کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول غوا، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخه دغه کتاب لیکل شوی او چې مارا وښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره پڅنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هله کې په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره پڅنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ په درشل کې دی، او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، سر پڅنګ کې ذهنیت جوړون کې متلونه د متلونی وټول کده. البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمرې د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند یې وساتل شي، پراتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د ژباړې لپاره؟
هغه وخت کې چې کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود. اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړن راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره
په څنګه کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی. نو کوایم د ټولنی ژوند نزاکتونه ور سره په څنګه کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ور سره په څنګه کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې ګدري د یو فرمولي پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خود غسی کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولا په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي.
نوری صاحب تاسو بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پل باندې د پلې خوي اور سره په څنګه کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختې به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نه وختي ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغه څه نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده، اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند بښکلی شي، د بریا ننداري، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کال دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتابتونځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې ورسره په څنګ کې، په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. دا کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښي، مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول، اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دی در لمن خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حسابو، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیرۍ رانه مروره شوي او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مګر تیر هیریږي؟ مګر بې تیره ژوند کیږي؟ مګر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاک لاس پرم ښه وخت ولرئ.
یو دی زما استاد ز خبره، خبر